څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی وایي پولیس باید خپلې اصلي دندې ته چې د قانون تنفیذ دی راوګرځي او په جګړو کې ښکیل نشي. په دې اړه یو راپور لرو. د ایران له وروستیو تحولاتو مو خبرو. نور موضوعات او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پس از که دستو مهم و خبرونو سرچه که افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختمی سي. د افغان پوځي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو د فرا په شیبکو ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک له منځه وړی او د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په اوو سیمو کې د سختې واورې او باران تر ورېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختمی سي. شغلی غنی دغه راز وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نسي او پولیس باید خپلې اصلي دندې چې د قانون تطبیق دی وروګرځي. شغلی غنی دغه څرګندونې نن د عبدالرازق د پولیس اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړه، خو نوموړي دا ونه ویل چې څوک د کورنیو چارو وزارت په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوري. د افغان پوځ چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د فرا په شیبکو ولسوالۍ کې د طالبانو یو ګمرک له منځه وړی. د فرا ولایت د سرحدي لوا قمندان ګلبدین الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هره ورځ له هغو وسایطو چې د همدې ګمرک تیرېدل څه باندې 3 میلیون افغانۍ په زور له خلکو اخیستي. شغلی الکوزی وویل د دې ګمرک د له منځه وړلو په عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې، خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. دا ګمرک د بختور په نوم عملیاتو په ترڅ کې له منځه وړل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تخار ولایت کې د یو موټر د چپکې دوه کبله 3 تنه وژل شول. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دا سراچه ډوله موټر نن سهار له رستاق ولسوالۍ څخه د تعلقان پر لور روان و چې له سړکه واوښت. دی وایي په دې پېښه کې 5 نور ټپیان شوي هم دي. شغلی هجری زیاته کړه چې ټپیان ولایتي روغتون ته وړل شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی. د پکتیا ولایت چارواکي وایي تیره شپه د یاد ولایت له مرکزي محبس څخه 8 تنه بندیان تښتېدلي. نن دوشنبه د پکتیا د والیوان عبدالله حسرت رسنیو ته وویل چې په تښتېدلو بندیانو کې 3 تنه د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د ترهګریزو فعالیتونو، یو تن د هیواد سره د غدارۍ، یو د ترور او یو بل تن د فریبکاري په تور بندیان ول چې تیر ماخوستن تښتېدلي دي. شغلی حسرت زیاته کړه
و نفره مجرمینو د پکتیا ولایت له عمومي محبس نه چې د ګردیز په ښار کې موقعیت لري بیګاش پادې و نیمونه تر 9 بجو خواوشه وخت کې فرار کړی.
د پکتیا د والی ویان وایي د اړوندو ادارو لومړني شواهد او معلومات ښیي چې دغو بندیانو د محبس د جماعت کړکۍ ماتې کړې او تښتېدلې دي. د په وینا چې د قضیې د هر اړخیزې څېړنې لپاره د امنیتي، کشفي، عدلي او قضایي ادارو له استازو یو پلاوی ګمارل شوی دی. د ګردیز په محبس کې د بېلابېلو جرمونو په تور شاوخوا 600 کسان بندیان دي. د پاکستان د جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان چارواکو په اوو سیمو کې د سختې واورې او باران تر اورېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دغو سیمو کې د تیرو 2 ورځو اورښتونو په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا 15 کسان د کورونو د بامونو د لوېدو له کبله مړه شول. د ژغورنې چارو مشر عمران زارکون ازادي راډیو ته وویل د واورې له کبله هغه لویې لارې چې مرکز کوټه له نورو ښارونو سره نښلوي تړلې دي. دی وایي د همدې لارې د بندېدو له کبله یو شمېر مسافر وړونکي او نور بار وړونکي موټر په لارو کې ایسار دی. تر دې یوه ورځ دمخه په ګاونډي افغانستان کې چارواکو وویل چې د واورې او سړې هوا له کبله لږ تر لږه 9 کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیبیا په جګړو کې سیال مشران په پام کې لري. نن د جنوري پر 14 په مسکو کې د سولې خبرې وکړي. فیاض سراج چې په طرابلس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ حکومت مشري کوي او د هغه سیال خلیفه هفتر چې په دې هیواد کې خپل حکومت اعلان کړی په دې خبرو کې برخه اخلي. انټرفاکس خبري اژانس ویلي چې د روسیې او ترکیې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران به هم په دې خبرو کې ګډون ولري. د لیبیا د دولت د عالي شورا مشر خالد المشيري یوې سیمه ییزې خبري شبکې ته ویل چې سراج او هفتر په پام کې لري اوربند لاسلیک کړي. بلخوا د لیبیا د چارو د لیبیا د چارو د څارونکي روسي ډلې مشر انټرفاکس خبري اژانس ویلي چې د لیبیا د دوه سیالان به د اوربند د لاسلیک پر احتمال او پر همدې موضوع د یوه سند پر جزئیاتو بحث وکړي. ډېری څارونکي په دې باور دي چې د لیبیا د پوځي ائتلافونو بې ثباته او ناسم خاصیت په کدو د اوربند ساتل به سخت وي. دغه افریقایي هیواد وروسته له هغه په کورنیو کړکیچونو کې شکل سو چې په 2011 کال کې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي تر اوږدې واکمنۍ وروسته له واکه لیرې او ووژل سو. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي دی به د خپل هیواد د هغو وګړو لپاره د عدالت غوښتنه وکړي چې تېره اونۍ د ایران له لورې په اوکراینی رانسکورې سوې الوتکه کې وژل سول. ترودو تېر ماښام د وژل سوي کاناډایي وګړو د درناوي په مراسمو کې د وینا پر مهال وویل
We will continue to work with our partners to ensure that a full
They way موږ د خپل شریکانو په همکاري هڅې ته دوام ورکوو څو دا داسو چې یو بشپړ او شفاف پلاتن اوسي. زه غواړم ټولو کورنیو او ټولو کاناډایانو ته ډاډ ورکم تر هغه چې ځواب و نخلو آرام نکشینو. په هغه اوکراینی الوتکه کې چې تیره اونۍ په تهران کې راولوېده له 113 اویا مسافرو په ډله کې و پینځو ستنه کاناډایان ول. د ایران پوځ ویلي چې د سپای پاسداران ځواک لخوا په تیروتنې دا بوینګ 1 ډول الوتکه په توغندي ویشتل سوې ده. تر ډیره وروسته په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونه راپورته سوي دي. په همدې الوتکه کې د افغانستان 14 وګړي هم وژل سوي دي. د خبرونو پای
سمو غاګله ازادۍ رادیو او ری قدر من اوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وابورې چې ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو په وزارت کې د بهرنیو مداخلو د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي پولیس باید د قانون د تنفیذ پر چاره چې اصلي دنده یې ده تمرکز وکړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د موافقې د بشپړېدو خبر ورکوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ځینو محلونو د رایو شمیرنه ښایي د انتخاباتو پر پایلو لږ اغیز ولري. په نورو موضوعاتو کې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې له یوې لسیزې وروسته درنې واورې خلک هیله من کړي.
اته کاله لس کاله کېږي چې کلونه وچ و ډېر وچ و مسلمانان ډېر په تکلیف و نو خدای مهربانه دی دا کلونه آباد چې خدای به نرخونه راکښته کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. نور راپورونه لرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې پر دې بحث کوو چې سینو بغل څه ډول ناروغي ده.
څلور شپې سری وتلې وستې زیړ شو دغه نه اخر کې کای شوري کې تبه راغله درې مې سره مشپادو امرا به پر تلاس وراتلم نه دې تا که خپل ځون ته داس نه کار چې وش کوي
او څنګه یې مخ نیولای شو. همدارس د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبريږي. زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د کورنیو چارو په وزارت کې باید له بهر څخه لاسوهنې ختم شي. ولسمشر دا څرګندونې نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو اکاډمۍ د منصوبانو د فراغت په غونډه کې وکړي. هغه هم دراز وویل چې ټول امنیتي ځواکونه باید په جګړو کې بوخت نشي بلکې پولیس باید خپل اصلي دندې ته چې د قانون تنفیذ دایره وګرځي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردیس را کوي.
محترم شکر الله
دو جنرال عبدالرزاق د ملي پولیسو د اکاډمۍ د 12 دورې فراغت غونډه
د افغانستان لپاره خدمت کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې غونډه کې وایي پولیس باید د قانون د تطبیق ممثلین ووسی. ښاغلی غنی چې د دوشنبې په ورځ د جنرال عبدالرزاق د پولیس ملي اکاډمۍ د 12 دورې فراغت غونډې ته خبرې کولې وویل هیڅ یو امنیتي مسؤل د دې حق نه لري چې یو افغان ووژني. هیڅ یو امنیتي مسؤل د بیګونه افغانانو د وژل کېدو حق نه لري. قانون دا حق چاته نه دی ورکړی. ستاسو اعلی سرقومندان هم دا حق نه لري. نو باید زیات تدبیر ولرو. که څه هم ښاغلي غني په دې برخه کې کوم مشخصه پیښه یاده نه کړه، خو ممکن د نوموړي اشاره په کابل او ولایتونو کې د افغان ځواکونو هغه عملیات ته وچی د خلکو په وینا بېګنا کسان پکې وژل شوي دي او غبرګونونه یې راپارولي. خو افغان ولسمشر دا هم وویل چې قاتل، قاچاقبر او غله وروسته له دې نشي کولی د افغانستان پولیس وزوروي او یا یې هم په مرګ وګواښي.
پولیس د قانون د حاکمیت یو ممثل دی. پولیس په تیرو 13 کلونو کې جګړه کوله، اوس باید خپل اصلي دندې ته راوګرځي. د افغانستان ټول امنیتي بنسټونه په جګړه کې ښکېل کېدای نه شي. د پولیسو اساسي دنده چې د قانون تطبیق دی باید لومړیتوب پیدا کړي. هغه ټولې دندې چې د ملي پولیسو په غاړه دي باید له سره کتنه پرې وشي. کورنیو چارو وزارت کې باید بهرني مداخلې نور صفر ته راښکته شي.
ښاغلی غني ویل پولیس د ټولنې سخته دنده پر مخ وړي، حقوق ته باید رسیدنه وشي او حکومتي دستګاه ژمنه ده چې له دوی څخه په کلکه ملاتړ وکړي. ښاغلی غني د پولیسو اصلي دندو ته د راګرځېدو ترڅنګ وویل د افغانستان خلک غواړي چې ملي پولیس بې پرې او سپېڅلې پاتې شي، او په خبره د ملي پولیسو اړوند ادارې باید په دې برخه کې خپل ځان ثابت کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل نوي فارغ شوي پولیس به د کابل ښار د امنیت لپاره وګمارل شي.
زموږ د امنیتي پلان له مخې دغه فارغ شوي پولیس به د کابل ولایت په دوو حوزو او یوه ولسوالۍ کې پر دنده وګمارل شي. د دې ترڅنګ تازه د کاري طرزالعملونو او حوزو د فعالیت کاري لایحه ترتیب شوې ده، او همدارز موږ د کابل د ښه امنیت لپاره 1200 کسان د خپل امنیتي پلان د پلي کېدو لپاره د کابل په ښار کې تازه په دنده وګمارلي دي.
امنیتی کابل توظیف
کردیم. د جنرال عبدالرازق د پولیس او ملي اکاډمۍ په خپل ولسمه دوره کې په جنایي محبس، ترافیک او اپراتیفي برخو کې 455 کسان فارغان ورکړل. په همدې حال کې د افغانستان د کومانډو له عالی تعلیماتي ښوونځي څخه هم د دوشنبه په ورځ په بیلابیلو برخو کې زر کومانډویان فارغ شول. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
اوس هم نور موزات. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې موافقه بشپړه شوې ده او لاسلیک ته چمتو ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې د مذاکرو په ترڅ کې دا توافقنامه بشپړه شوې ده، خو افغان حکومت بیا پر اوربان ټینګار کوي او ای تمه لري چې د طالبانو او افغان حکومت مخامخ خبرو ته به زمینه برابر شي. له کابل د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی په دې اړه نور جزئیات لري.
مننه تکل صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اوږده مذاکرات خو اوس یې د توافقنامې د بشپړېدو خبره کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه او ډېر زر به لاسلیک سي. ښاغلي شاهین هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د ایران او امریکا ترمنځ شخړو د سولې پر مذاکراتو اغېز کړی وي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابره شي. د دغه وزارت ویان ده ناجیه انوري.
د افغانستان دولت او خلک له اوسنۍ پروسې څخه تمه همداده چې د افغانستان جمهوري دولت او طالبانو د مذاکراتو لپاره دروازې خلاصې شي، او موږ د مذاکراتو لپاره د خپلو غوښتنو او خواستونو چې موږ لرو د هغوی د بیانولو لپاره موږ د میز شاته کښېنو، د مذاکرې د میز شاته. برسېره پر دې د افغانستان دولت او خلک تاکید د یو پشرط په ډول د دوی تاکید پر اوربان باندې ده، د دې لپاره چې موږ غواړو دغه تاوتریخوالی بندې شي او د بېګناه انسانانو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب چارواکو ترمنځ په قطر کې لاس په لاس مذاکرات وسول چې بالاخره په څلورو مواردو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو، د تاوتریخوالي راکمولو، له افغان خاورې د بل هیواد پر ضد نه کارونه او بین الافغاني خبرو اترو په ترسره کولو باندې سلا سوي دي. د سهیل شاهین په خبره په دې توافقنامه کې څه نوي نه دي رامنځته سوي یا څه نوي اضافه سوي نه دي، بلخوا یو شمېر افغان سیاستوال وایي چې افغان حکومت باید طالبانو سره د تاوتریخوالي پر راکمېدو هم قناعت وکړي. د سولې علي شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وایي ښه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې دا توافقنامه د زر تر زره لاسلیک سي.
اوس دا موافقتنامه د یو ځای ته رسېدلې ده چې دوی باید نوره امضا کړي او په نورو بانو باندې دا ونه ځنډېږي، او که اوربان شوی وای طالبان اوربان منلی وای دا ښه خبره وه. اوس که اوربان په مخ کې څه خنډونه وي، بیا همدا تاوتریخوالی کمېدل دام بالاخره من قربان طبيعي.
لدی سره پخوانی جهادی مشر او سیاستوال محمد اسماعیل ازادی رادیو ته وویل چې افغان حکومت باید هم پر اوربان ټینګار کوي او طالبان یې نه مني. د سولې پروسه به کچېرې هم طالبان او هم افغان حکومت په همدې باندې ټینګار کوي نو د سولې پروسه به له بنباد سره مخ سي.
در این پروسی سال متاسفانه همیشه
کاغلی محمد اسماعیل وایی در سولی پده پروسه که لبه در مرغ افغان حکومت پده سی حال که چه طالبان ورسر مخام خبرو تا چمتو ندی او بیا هم پخوانه دریز غورکوی پده سی حال که چه طالبان یوازی واری در محال افغانستان و امریکایی زواکون ووزی که چه ری افغان حکومت اوربان مسئله تنگ کوی یا تنگ نیسی او طالبان نمانی نو دا در سول خبر لبن بحث سر مخ کولی سی. دا ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافقنامه به څه وخت لاسلیک کیږي؟ طالبانو یې تر دې دمه په اړه څه نه دی ویلي. بله تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل له سټوډیو نه د سولې د موافقې د بشپړېدو په اړه چې د قطر د سیاسي دفتر ویاند لازادی راډیو سره په خبرو کې د هغه د بشپړېدو خبره کړې ده. په دې اړه معلومات راکول او ویل چې ښاغلی سهیل شاهین د طالبانو د قطر د دفتر ویاند ویلي دي چې دا موافقه به ډېر ژر د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ لاسلیک شي. ورځو د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ځینو محلونو د رایو شمیرنه کیدای شي د انتخاباتو پر پایلو لږ اغیز ولري. د کمیسیون وایي چې په شپږ ویشتو ولایتونو کې به په نږدې 15,000 محلونو کې د رایو بیا شمیرنه وشي. امید ظهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له کابل پرته په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه کړې ده. د دې پریکړې یوه برخه په شپږویش ولایتونو کې د نږدې 15,000 محلونو دننه د رایو بیا شمیرنه ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه بشپړ جزئیات نه ورکوي، خو وایي هغه پریکړې چې تر اوسه شوي د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې کوم تاثیر نه لري، خو په یو شمېر محلونو کې د رایو بیا شمیرنه به پر پایلې اغیز ولري. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي وایي هغه رایې چې په ولایتونو کې باطلې او یا هم با اعتبار شمیرل شوي شمیر یې ډېر نه دی. د وایي په ولایتونو کې د باطل شوي او یا هم با اعتبار شوي رایو شمیر ډېر نه دی چې د ټاکنو پر پایله اغېز وکړي، خو د هغو محلونو چې بیا شمیرل کېږي بیا شمیرنه کېدای شي بدلون راولي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دایکندي دفتر په دې ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شپږ کمیشنران څارنوالۍ ته معرفي کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دارالانشا رئیس چمنشاه اعتمادي دا خبره تاییدوي او وایي د دوی ولایتي کمیسیونونه د خپلواکې مرجع په توګه مستقل دي، خو په دې پریکړه کې بدلون هم راتلی شي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونه د دې ډول پریکړو حق نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند ذبیح الله سادات:
ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونه نشي کولای د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزي کمیسیون مسؤلین یا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړي څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دوی د کار ساحه مشخصه ده او دوی کولای شي په هغه خپله کاري ساحه کې اقدامات ترسره کړي. دا د ټاکنو د ټاکنو شکایتونو کمیسیون د مرکزي دفتر صلاحیت دی نه د ولایتي دفترو.
د ټاکنو د قانون له مخې په ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او په اړه د پریکړې کولو 15 ورځنی وخت نن پای ته رسیږي، خو په دې ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه د نږدې 1500 قضیو اړوند د استیناف غوښتنه هم شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د غبرګول یا جدي میاشتې له 23 نیټې یعنی د سیشن بې ورځې راهیسې معترضین حق لري چې له دوی سره د 3 ورځو په اوږدو کې د استیناف غوښتنه وکړي. که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استیناف غوښتنې شکایتونو د ثبت بهیر سبا پیلوي، مګر د هغو محلونو بیا شمیرنه لا هم نه ده پیل شوې چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو د پریکړو پر بنسټ باید له سره وشمیرل شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. په روزګان ولایت کې لسو کلونو وروسته د واورې ورېدو خلک الهمن کړي دي. دوی وایي چې دومره ډېره واوره په تیرو شاوخوا دیرشو کلونو کې نه وه ورېدلې. د روزګان کاروانګر هم خوشاله دي چې سږ کال به له خپلو ځمکو څخه زیات حاصلات واخلي. د ازادۍ رادیو خبريال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې لکه ورو دوه ورځې او شپه راځي واوره وری چې دغه ولایت خلکو ته د خوب لیدي او حیران کړی دي. کاسام په تیرو لسو کلونو کې په دغه ولایت کې یو ځل واوره په ډیره کم اندازه شوی، خو دغه ولایت یو شمیر ډیر عمر لرونکي خلک وایي دا ډول واوره په تیرو ډیر شو کلونو کې هم نه ده شوی.
په سپینځي د خلګي خود داسه د فایل یدلی دغه زموږ کلاچی او د مرکزونو او د بازارونو چې موږ گزاره پکښی کو، یعنی په دې کې د وبو د خاصه کمبوت رالی خلک تجو وجو په دې خدای تعالی انسان اباتیم ایوان اباتی
د دې واوري ورېدل چې خلک زیات خوشاله کړي نسبت نورو غولایتونو ته چې واوره پکښی کې ډیره وریږي زیاته کم ده، یعنی لاس سنتي هم نه ده. خو د ورزګان ولایت خلک دا ډول واوره پر نیک پال نیسی. دی وای دی واوري ورېدل ته چې ګوري تم لري چې خدای به په افغانستان کې سوله راوړي او له جګړو به خلاص شي.
هر څوند خوشاله یو خدای تعالی دې د زموږ روزي کې د ژوند خدای زموږ روزي کې خدای تعالی دې د سوله په افغانستان کې راوړي لکه دا وچکلی چې موږ ختمه بولو د خدای په فضل سره دا چې دې خدای تعالی او فیر د جنگ جګړې هم ختمي کې.
واته کال لاس کال کې چې کلونه وچ و ډیر وچ و مسلمانان ډیر په تکلیف و. نو خدای مهربانه دی راکړونه باید خدای به نرخونه راکښته کړي.
د شوریه د ولسوالۍ او د سرا اوسېدونکي یمه. بس ډېر ښه د خوند کال اوس ازدمه خو ښه واورې وسولې، مخکې خو واورې شی نه و، بس وچکلي وه.
موږ دومره خوشحاله یو سد اخلاص و چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله دا ډېر ښه ژوند دی سد اخلاص چې ښه واورې وسوه، ښه بارانونه وسوه، انسانانو ته مفاد دی، ایوانانو ته مفاد دی، سد اخلاص و نباتاتو ته مفاد دی. دا ډېر ښه کار دی، ډېر ښه د خیر کار دی. خدای تعالی دې زموږ ته افغانستان ته یو ښه د خیر د امن و د امنیت حکومت راولي چې هر څوک یې خدای تعالی دې حقانی بللی.
یو شمیر غزوانان چې د شول او یا هم 15 کلونو عمر لري وایي دا په ژوند کې لومړی ځل دی چې په خپل سیمه کې په دومره زیات اندازه واوره ویني. خو دغه ولایت کروندګر بیا د سولې راتلو تر څنګ د اوبو زیاتوالي یا د کال آبادوالي ته هم زیات خوشاله دي. دوی وایي تمه لري چې سږ کال به یې کال آباد وي، کښتونه به یې له امراضو څخه پاک وي او له خپلو ځمکو به زیات حاصل واخلي.
نوم یې خلکدار اتوري وسدونګ یم. موږ کونه خوشحاله چې د خیر واوره وسه د خیر اخوند څلور پنځه کاله وسوي دي موږ کار واوره بزګري ده خوشحاله خو چې د خیر د خیر د خیر باران.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په دومره اندازه زیاته واوره ووري. د دغه ادارې مرستیال انجینر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له تیرو دوه ورځو راهیسې 10 سانتي واوره سوي او 14.5 ملیمتر باران هم سوي. خدای وازی مرکز ترنکوټ چې تر دومره کلونو وروسته پکښې کې واوره ووري. ولې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ لکه خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ کې بیا د هغه سیمو د خلکو د معلوماتو له مخې 10 سانتي واوره هم سوي ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. سمې ولا د کندهار له میوند ولسوالۍ نه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې په کندهار او هلمند کې زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او د خلک چې په بارانونو کې زیانمن شوي دي حکومت باید مرسته ورسره وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي. په لوګر کې د ژمي په دې یخ موسم کې د ګاز بیا ډیره لوړه شوې ده، حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي. عزیز زابلای له ځنځیر نه لیکي. حکومت باید ژر تر ژره د وروستیو ورښتونو له ځپل شویو خلکو سره د خپل توان په اندازه مرسته وکړي. جعفری لیکي د مایع ګاز او غوړیو بیې زیاتې لوړې شوې دي. عبدالنافع د زابل ولایت له شینکۍ ولسوالۍ نه لیکي. زموږ لار نن له 15 ورځو راهیسې بنده ده، واورې ووري، حکومت ولې دا لارې نه خلاصوي، خلک ټول بند پاتې دي. عبدالعزیز غالب له مرجې ولسوالۍ نه لیکي. سخت باران وریږي او سخت زیان یې اړولی دی. دولت باید هغو بندو لارو ته پاملرنه وکړي چې د سختو واورو له کبله بند شوي دي او له خلکو سره عاجلې مرستې وکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، پارون او مهترلام او نورو لویو ښارونو کې خپرېږي. په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې ده. د دې فابریکې پر بیا رغونه په تیرو 18 کلونو کې ډېر لګښت وشو، خو تر اوسه بیرته خپل پخواني حالت ته نه ده راغلې. د سیمې خلکو په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري ته ویلي دي چې کونړ پریمانه اوبه او د برېښنا فابریکه لري، خو دوی لا هم د لاټین رڼا ته شپې سبا کوي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جوړې شوې فابریکې غږ دی چې په خایې 50 کیلو واټ برېښنا تولیدوله، خو اوس یې د تولید اندازه 150 کیلو واټ ته راکمه شوې ده. د کونړ اوسیدونکو وایي په 13 کالو کې د فابریکې د جوړولو په نوم په لکونو امریکایي ډالر راوستل شول. د دوی په خبره چې یو ځل یې د بیا رغونې قرارداد یو اوکرایني شرکت سره هم وشو، خو تر اوسه یې هیڅوک په اساسي بیا رغونه نه دي بریالي شوي. د اسداباد اوسیدونکي عبدالوهاب او محمد اسرائیل ازادي راډیو ته وویل
زړه پابریکه ده، زوړ شکل جوړ شوی ده، په دې باندې 300 دفعه روپۍ لګېدلې دي، د نوګانې دلته پرتې دي، دا نه جوړېږي. باید چې دا سر وران شو، بېرته سر جوړ شي، نوې دوربین نه پکې ولګېږي. اوس 2000 کال دی، باید چې نوې ماشین نه ولګېږي. یو بوټ زموږ زوړ شي، هغه بېرته کار کوي نه؟ لس دفعه موچی وګڼو هم بېرته کار نه کوي. دا ډېرې نوګانې دي، دا روپۍ پرې راوځي او بس لګایي پرې ورو ورو بس سر نه نیسي. نن یې بیرنګ مات دی، نن یې مثال پې بوټ شو کېدلی، نن یې یو کړه سوی، نن یې پلانکیا شي خراب دی.
دا برق نه جوړېږي، دا د جوړېدو په شان نه دی. دا زړې وسپنې دي، دا خلک نشي دا کولی. باید چې نوې صحیح د ماشینونه راوړي او په دې باندې چټي د افغانستان د بیت المال لوپۍ بې ځای نه مصرف کوي.
خلک وایي څوک چې د جنریټرونو اخستلو او چلولو وس لري، هغوی له ډیزلي برېښنا ګټه اخلي. کوم کسان چې د لمریز برېښنا خیخي اخستی شي، هغوی بیا له سولري برېښنا استفاده کوي. بی وس او غریب کسان بیا د دولتي مسولینو د ژمنو رښتیا کېدو په هیله ژوند تیروي. د یادې فابریکې د کارکوونکو په لاسونو کې تل د فابریکې د ترمیم وسایل وي، جامې په تیلو او ګریسو ککړې وي. د دوی په خبره چې هر ورځ فابریکا خراب وي، کله یې شاپ له کاره لوېدلې وي، کله یې ډینمو او کله یې هم نور شیان خراب وي. تر اوسه یې د بنیادي جوړولو دپاره کومه هڅه نه ده شوې، اوس یې هم یو ډینمو کار نه کوي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته هم ومنله چې د اسداباد د برېښنا کوټ فابریکا کې د شته ستونزو په سبب د برېښنا تولید کم شوی.
اوس یو توربین ولاړ دی، یو توربین فعالیت کوي. متاسفانه دموږ دولتي چارواکي، قمانداني امنیه، ولایات، همدارنګه نورې ادارې دا زیات برق دوی مصرفوي. دې په ځای چې کلیوالو ته یې ورکړي، دوی امکانات هم لري، جنراتورونه لري. تلاش روان ده د دویم توربین هم چالان شي، د ترمیم نوي کارونه شروع شوي دي. او په تدارکاتو کې یو میاشت کېږي چې د دغو دواړو توربینونو د تغییر هغه قرارداد منظور شه. منتظر دې ته اوس چې د مانوګي برېښنا بند برېښنا راورسیږي، دا به پرچاویږي، دا به جوړوي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا د پخوانی فابریکې د خرابېدو خبره کوي چې د پیچ پر سین د مناګي په ساحه کې د برېښنا په بل فابریکا کار روان دی چې د ګټې اخستنې لپاره یې چارواکو څو ځلې ژمنې وکړي، خو تر اوسه چارې نه دي بشپړې شوې. او دا لا هم نه ده معلومه چې د دولتي مسؤلینو لخوا نوې شوې ژمنې به کله عملي کیږي او د خلکو کورونه به څه وخت روښانه کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ